لودین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه ښاغلی عباس. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي کابل کې د افغان چارواکو سره د سولې پروسې او هڅو او پرمختګونو خبرې کړي. افغان حکومت د سولې د خبرو په هیله 3000 طالب زندانیان آزاد کړي، خو اندېښنې شته چې یو شمېر ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. د یو ساته پښتو خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو تراشو په موکړې وروستیو خبرونو ته په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو قطري ډیپلوماټ ویلي افغانستان کې به بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. یو افغان پلاوی به نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر وکړي. او د تاجکستان پارلمان هغو کسانو ته سزا وټاکله چې د کرونا ویروس په اړه سپارښتنې له پامه غورځوي. د خبرونو تفصیل. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هواري لپاره د قطر د بهرنۍ چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. مطلق بن ماجد القحطانی دا هیله پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې قطر به د افغان سولې په بهیر کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هم په وروستیو کې هیله ښکاره کړې چې له طالبانو سره به سولې خبرې پیل شي. مطلق القحطانی روان اونۍ د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره پکې خبرې وکړې. طالبانو په زابل کې د حکومت اته تنه بندیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپلو کورنیو ته استول شوي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې وشو، طالبانو ژمنه کړې وه چې د ترزرو پورې به د افغان حکومت زندانیان خوشې کړي او په بدل کې به یې حکومت تر 5000 پورې طالبان له بنده آزادوي. افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تر اوسه یې 3000 طالبان له زندانونو خوشې کړي دي او طالبانو د 2200 تنه آزاد کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ څرګنده کړي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني لوري سره خبرې وکړي او د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په ارتباط به له ایراني لوري څخه د وضاحت غوښتنه وکړي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران په یست ښار کې له ادعا سره سم د ایراني ځواکونو له لوري پر یوه موټر چې افغان کډوال پکې سپاره وو ډزې وشوې، چې په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تیره میاشت هم له ایران سره پر پوله له ادعا سره سم یو شمیر افغان کډوال ایرانی سرحدي ځواکونو وهلي وو او هریرود سیند ته یې اچولي وو. له دغو پیښو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې هم وشوې. بل لور ته یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې په راتلونکي کې به د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف هم سفر وکړي کابل ته، خو کابل ته د ښاغلي ظریف د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایثار شوو کارګرانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان د شمال د سکرو د تصدۍ رئیس ریاض الدین شریفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
کاروالو 6 تا جسد امشب کشیدیم.
شپږ جسد مو سهار را وایستل، دوه تنه مو بهر تلفات لرل چې ټول تلفات اتو ته ورسېدل. د ژغورنې هڅې روانې دي. چاودنې سختې وې، ځکه زموږ کار ورو مختزي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ چاودنه وشوه چې دوه تنه یې دستي ووژل او 14 تنه نور د کان دننه په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزنی پر موټر د سړک د غاړې د ماین چاودنه وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ وایي چې چاودنه میرانشا ته څیرمه شوې. کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا که په بې پروایۍ بل کس په کورونا ویروس اخته کړی وي مجرم پیژندل کیږي. دا لایحه پرون تصویب شوه. هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره دا تیروتنه وکړي له دو تر پنځو کلونو پورې به زنداني شي. هغه کسان چې کورونا ویروس یې څو ځله په بې پروایۍ نورو ته انتقال کړی دی په لس کاله بند به محکوم شي. همداراز که چا قصد نور په کورونا ویروس اخته کړی وي لس کاله به بندي شي. د تاجکستان د پارلمان مرستیال روشن رجبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د دې قانون هدف د خلکو مجازات کول نه بلکې له کورونا ویروس څخه د خلکو ساتل دي. د تاجکستان پارلمان همداراز پریکړه کړې چې هر هغه څوک چې په عامه ځایونو کې ماسک نه لري یا ټولنیز واټن نه مراتوي د 28 امریکایي ډالرو معادل به جریمه کیږي. په تاجکستان کې د رسمي شمیرو له مخې 4690 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تلفات هم تر 40 اوختي. خو اکثره په دې باور دي چې دا شمیرې سمې نه دي او ارقام لوړ دي. او وروستی خبر هم دا چې د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوي چې د ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. د دینی ازادیو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سام براون پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
due to recent improvements both in Sudan and Uzbekistan
د ورستیو پرمختګونو په خاطر د دواړو هیوادونو سودان او ازبکستان د هغو هیوادونو له ډلې استل شوی چې د ځنګړې اندېښنې وړ دي. خاغلی براون زیاته کړه چې د نړۍ په ډیرو ځایونو کې د دې پر ځای چې خلک دینی ازادۍ رعایت کړي د دینی ازادیو په ځپلو عادت شوي دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل کې له چارواکو سره د سولې په وروستیو پرمختګونو غږېدلی.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلان سوي اوربند په اړه خبرې اترې وشوي.
داسې اندېښنې شته چې یو شمېر خوشي شوي طالب زندانیان ممکن بیرته جګړې ته مخه کړي. خو حکومت وایي دوی سولې ته د ښه نیت لپاره تر اوسه 3000 بندیان آزاد کړي.
امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست لمخې خلاص کړي. امید شته ده چې د رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي.
په یو تفصیلي راپور کې درته وایو چې له وړه اختر وروسته اورکان سره سره جګړه دوام لري او ډیر زیان ملکیانو ته اوړي. نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد د مبارزې غوښتنه کړې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې لپاره ډیر ښه فرصت برابر شوی دی او واشنگټن هڅه کوي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. خلیلزاد دا خبرې پرون په ارګ کې وکړې او افغان چارواکو ته یې د خپلو وروستیو سفرونو په اړه چې دوحې او اسلام آباد ته یې وکړل معلومات ورکړل. د ارګ په پرونۍ غونډه کې د احتمالي بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې پر یو لړ اقداماتو هم بحث شوی. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د احتمالي بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې او پر دې بحث وکړ چې د دې خبرو تر شروع کېدو مخکې باید څه وشي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخن مینهپال د ولسمشر او زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړل.
په دې لیدنه کې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې د عملي اقداماتو د ورکام او نایلند سوی اوربن د دوام پر سرنګوالي او د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو د ژمنو په اړه خبرې اترې وشوې.
له زلمی خلیل زاد سره تېره ورځ ناوخته پارک کې دوی غونډې وشوې. په یوه غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر دولتي چارواکو برخه واخیسته، او په بله غونډه کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ګډون وکړ. له ارګ څخه په خپره شوي بیان کې راغلی دي چې زلمی خلیل زاد د قطر او پاکستان د وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل، او وی ویل چې د واشنگتن هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه چمتو دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. خلیل زاد روانه اونۍ له اسلام آباد قطر ته ولاړ، او د دوشنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل. د سیشنبې په ورځ هم هلته و، بیا له هغه ځایه کابل ته راغی، او د خلیل زاد د کابل تر سفر یوه ورځ مخکې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د دغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر جنرال فیض حمید په ګډون له یوه پلاوي سره کابل ته ولاړ. د پاکستان د دغه جګپوړي نظامي پلاوي له سفر سره سم افغان حکومت تمه ښکاره کړه چې د سولې بین الافغاني خبرې به ډېر ژر پیل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په حواله راپور ورکړی چې تېره اونۍ ویلي وو بین الافغاني مذاکرې په ډېر احتمال د جون میاشتې په نیمایي کې پیلې شي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس اژانس ته پرون وویل چې د جون په 15مه یعنې راتلونکې دوشنبې به د روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د کابلوف په وینا په دې درې اړخیزه غونډه کې به دی د روسیې، زلمی خلیل زاد د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون له زلمی خلیل زاد سره په ارکې د غونډې پر مهال وویل چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره به حکومت له بین المللي ټولنې سره یو ځای هڅې وکړي.
د بین الافغانی خبرو د پیل په هدف یو ګټور ګام دا بلل کیږي چې افغان حکومت له خپلو زندانونو 3000 طالبان پریخي، او چارواکي وایي دا لړۍ به دوام کوي. خو داسې اندېښنې شته چې ممکن یو شمیر دغه کسان بیرته جګړو ته مخه کړي. له بنده یو شمیر خوشی شوو طالبانو ویلي که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسي جګړې ته به دوام ورکړي. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته. افغان حکومت د زرګونه طالب زندانیانو په مخ د زندان دروازې خلاصې کړي، خو په دې هیله چې د سولې خبرې پیل شي. اوس داسې اندېښنې پیدا شوي چې ممکن یو شمېر خوشې شوي بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شي. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د یو خوشې شوي زنداني محمد داوود خبرې راخیستي. 28 کلن داوود ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي جګړې ته به دوام ورکړي. نوموړي چې 9 کاله وړاندې امریکایي ځواکونه په فاریاب ولایت کې ونیوه او په دې وروستیو کې له زندانه آزاد شوی ویلي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا نشته. افغان حکومت ویلي د ښه نیت لپاره یې زرګونه طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د خوشې کېدو نیت هم لري. د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د سولې او ملکیانو د ساتنې څانګې مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه دوی 3000 زندانیان پریښي او دغه لړۍ به دوام وکړي. ښاغلي خادم وویل د طالبانو یو پلاوی د طالب زندانیانو خوشې کېدل څاري.
موږ په خپله ژمنه وفا کړې ده. دا اصلا د تلپاتې سولې د راتګ لپاره د افغانستان د حکومت ژور تعهد ښیي. امید ده چې طالبان هم زموږ بندیان خلاص کړي، زموږ د لیست له مخې خلاص کړي. د لیستونو له مخې د بندیانو خلاصېدل په خپل ذات کې د اعتماد جوړونې لومړی قدم دی. موږ چې کوم بندیان خلاص کړي دي لیستونه مو د طالبانو سره شریک کړي دي. همداشان دوی باید دغه لیستونه تدقیق کړي، تایید کړي او قدم په قدم مخکې لاړ شو. او زموږ بندیان چې کله خلاصې دي د هغوی د تدقیق لپاره، د هغوی د تایید لپاره هم باید دوی زموږ سره لیستونه شریک کړي. ولې امید شته دی چې دغه رسمي او غیر رسمي ناستې دوام ولري. د دوی د تخنیکي هیئت سره په کابل کې دي او نور هم صلح ته څو قدم نږدې شو.
فرانس پریس خبری اژانس د یو افغان چارواکي له قوله ویلي خوشې شوو کسانو کې هغه طالبان هم شته چې ځانمرګو ته یې روزنه ورکوله، او یا هم د ځانمرګ بریدونو د واسکټونو په جوړولو او د بهرنیو په برمته کولو کې لاس درلود. افغان حکومت بیا له هر خوشی شوی کس نه یو لیکلی تضمین اخلي چې بیا به د جګړې لیکې ته نه ورځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ویلي چې خوشی شوی طالبان به د جګړو ډګر ته نه ورځي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکي شفیق امین ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې خوشی شوی طالبان به بیا جګړې ته نه ستنیږي.
خب تا وقتی که آتش بس دائمی صورت نگرفته من فکر میکنم که
دای وایز ما به فکر تر حقوق چه اوربند و نشی داداد نشته چه خوش شوی زندانیان با بیا جگری تنستنیگی. خب فکر کوم طالبان دیته که تا متوجه شوی چه دا کار امریکا حکمت او خلکو تا یولوی اندیخ نده. فکر کوم طالبان خپل خوش شو و کسانو تا سپارخته نکلی چه لخوش که دو روز تا باید جگری تستانه نشی.
اینها وارد جنگ نشوه دوباره.
فرانس پریس خبری آژانس وایی یو شمیر خوشی شوی طالب زندانیان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه غوسه دي. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې چې په قطر کې لاسلیک شوه، طالبانو امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې پر ځواکونو به یې برید نه کوي، خو په دې شرط چې دغه ځواکونه به تر راتلونکي کاله وځي. اوس فرانس پریس وایي که چېرته آزاد شوي طالبان بیرته جګړې ته ورګرځي، د طالبانو د جګړې ډګر 10% نور هم ورسره پیاوړی کېدلی شي. له دې سره سره د کړکېچ په نړیوال سازمان کې د افغانستان کارپو اندریو واټکنس وایي اوس تر بل هر وخت زیات اوربان ته هیلې زیاتې شوي او نوموړي ویلي دا بهیر باید چټک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي، هم ډاډ ورکړی چې خوشی شوي طالب زندانیان به بیا د جګړې ډګر ته نه ځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د جګړې د نویو څپو سره په هیواد کې د ملکی مرجوبل په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند تر ختمېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهدان وو. په ملي او نړیواله کچه د اوربند د غوښتنې سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري او تر ډېره له ملکیانو قرباني اخلي. په دې اړه د یو تفصیلي راپور چې جعفر احمدي چمتو کړی پښتو بڼه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا راپور د جګړې د یو قرباني په غږ پیلېږي.
برادرم یکی از کسایی بود که تا با آرمان صلح خواهانه
برور می یو لحق و کسانه بود چه ده صلح لارمان سر اولار هغه بطل پر فیسبوک ده صلح ده جگره ده کموالی اوربند او ده خلق ده یووالی پا عربی کل
از اتحاد مردم می نوشت که متاسفانه ای کار نشد و ای خاص همی مردم هست.
د احمد خالد جلیلی مشر ورور درې اونۍ د مخه په بغلان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ یوې نښته کې وژل سو. 25 کلن جلیلی د بغلان د پلخمری ښار اوسیدونکی دی چې په سیمه کې یې د ازادي راډیو خبریال ته وویل مشر ورور احمد شکیب جلیلی نومیده. یو دېرش کلن و، د یو خصوصي بانک کارکونکی او هم مدني فعال و. هغه زیاته کړه
متاسفانه د یکی از درګیریها
له بعد مرغه زما ورور په یوین خطه کې شهید شو چې دا زما او د ټولو خلکو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه په دې وروستیو کې ډېر تلفات ملکي وګړو ته اوښتي
دی. د اخیر تمام تلفات بیشترین تلفات افراد ملکي بودن.
د تاوتریخوالي تازه څپې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي. د دې کسانو یوه بله بېلګه په کندهار کې 19 کلنه عاطفه ده. نوموړي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ناامنۍ د دوی پر عادي ژوند ژور اغېز کړی دی.
د افغانستان اوسنی شرایط چې دي یا کوم امنیت چې دی دا خو په هېڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. تر څو زما فامیل یا بل هر افغان چې دی هغه اوس په هېڅ صورت کې دی په ډاډه زړه نسي وتلی، د باندې نه زده کړو ته تللی سي، نه وظیفې ته، ځکه چې دوی داسې فکر کوي چې وایي د باندې شرایط خراب دي چې موږ لاړ سو د هغې خوا به راسو یا به نسو. نه مو د کورنۍ ماشومان دې ته زړه ښه کوي چې لاړ سو، که څه هم چې د باندې یا غلچکي بورې لیدلي یا یو وارخطا ټاکانې لیدلي، زموږ ماشومانو هغه ویره په زړه کې پاته سوي، دوی بیا نسي کولی چې لاړ سي.
در کوچنی اختر او د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر ختمېدو وروسته د افغانستان څو ښارونه لکه پلازمینه کابل، کندهار، پکتیا، پروان، خوست، بدخشان، جوزجان، فراه او زابل د سختو بریدونو او خونړیو چاودنو شاهد ول، چې په ترڅ کې هم افغان ځواکونه او طالبانو ته او هم ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د جون میاشتې پر درېمه نیټه د یوه بس 9 تنه مسافر هغه مهال مړه سول چې د کندهار لوی لارې په اوږدو کې پر یاد بس د سړک د غړې ماین وچاودېد. اسوشیتد پریس خبري اژانس د کندهار د والي ویاند بشیر احمدي له قوله وویل چې ټول وژل سوي کسان ملکیان ول. تر دې پیښې یوه ورځ د مخه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې سخته چاودنه وسوه. د دې جماعت امام ډاکټر محمد ایاز نیازی د دې پیښې یو له دوو قربانیانو څخه و. بلخوا د زابل ولایت په قلات ښار کې د جون پر 15 د طالبانو په یوه کمین کې د ملي پولیسو لس سرتیري وژل سول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اړیکو او نشراتو مسؤول ذبیح الله فرهنګ وایي د جګړې اصلي بار ملکي وګړي پورته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افراد ملکی، زنان، اطفال
د جګړې اصلی بیا ملکی وګړي شزي او ماشومان پرې کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ارزونې ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان پوځیان نه بلکې ملکیان دي، هغه کسان چې په جګړو کې هیڅ رول نه لري،
هیڅ ګونه نقش او سهمي نه راشتن.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه ملستیاله پاتریشیا ګاسمن هم په دې باور ده چې ملکی وګړي تر بل هر چا ډیر قرباني ورکوي. نو موري ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
I'm afraid that the fresh fighting is very likely to once again cause high
ما بیره دا د چډیر احتمال سره تازه نشي له ملکی تلفات او ډیره قربانی واخلي. موږ لوړاندې هم د ټولو اړخونو له لوري د داسې بریدونو د یووالي شاهد و چې د بمی چاودنو او هوایی بریدونو په نتیجه کې ملکی مرګ ژوبله ډیره
steps to prevent and reduce civilian harm.
ملکیانو ته د زیان او شتلو د مخنیوي لارې څه دي؟ وحیده پایکان د لندن په ویست منستر په هنتون کې د امنیت او نړیوالو اړیکو په برخه کې زده کړه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
گروه های شورشی اول مکلفیت که متوجهشان میشه حفاظت از جان افراد ملکی است.
در یقی دلو لمرنه مکلفیت در ملکی مرگ جوبلی مخنیوی دی. نوزه که دوی باید په هغو عام و زایو که چه ملکی کسان پکیوی لکه در استوگنی سیمو عام المنفیه تاسیساتو شوانزیو جماعتونو او روختونونو که لپتی دو داره وکلی. دولت هم باید په هغو سیمو که چه ملکی و گری پکشی دی لبریدونو داره وکلی. بل کار چه دولت یک اولای سی لاستخباراتی معلوماتو څخه سما استفاده ده چه مرسته کوی. شپنی عملیات چه ملکی تلفات پکشی اوړي په خوندي او مسؤولانه ډول تر سره سي
او بشري واسي به افراد ملکی میرسانه به شکل مسؤولانه تر و مسؤل تر انجام بده.
د افغانستان حکومت او طالبان یو بل په ملکی تلفاتو تورنوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکوي. د طالبانو ډله هم وایي نه غواړي ملکیانو ته زیان ورسوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تلفاتو مخنیوی د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو اهداف څخه دی. د دې لپاره د ملکی تلفاتو د مخنیوی او د ولس د سمې شکایاتو کمیسون جوړ کړی. یاد کمیسون په هیواد کې د ملکی تلفاتو هر پیښه چیري د ملکی تلفاتو اصلي وجوهات معلوموي او بیا د مسؤولو کسانو په خلاف لازم اقدام کوي.
خو پاتریشا ګاسمن وای د هڅې کافی نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د مې پر 19 د یو راپور په خبرېدو سره ویلي چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې طالبان د 208 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤل دي. په یاد راپور کې راغلي چې دا شمیرې د تیر 2019 کال د اپریل د میاشتې د شمیرو پرتله 25% لوړوالی ښیي. د یونما راپور زیاتوي چې افغان ځواکونه په تیر میلادي میاشت کې د 102 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مسؤلیت لري چې دا د تیر کال د اپریل میاشتې د شمیرو په مقایسه 83% لوړوالی ښیي. په راپور کې د جګړې پر درېدو او د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل ټینګار شوی دی. د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځني اوربند د ختمېدو شاوخوا دوی اونۍ تیرې سوې، خو نه طالبانو او نه هم د افغانستان حکومت په رسمي ډول پر یو بل د بریدونو او عملیاتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. خو په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو په څو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان یو عمده متحد دی خبرګون راپارولی. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو د جون پر 15 د افغان ځواکونو پر ضد د طالبانو د بریدونو د شنډولو لپاره د لږ تر لږ شپږ دوه هوایی بریدونه خبر ورکړ. د دغو ځواکونو ویاند استنی لګټ پر خپل ټویټر لیکلی چې یوه هوایی حمله د جون پر 15 په کندهار ولایت کې د طالبانو پر وړاندې وسوه او بل د جون پر 4 په فراه ولایت کې پر دې ډلې سوې وه. د لګټ په خبره طالبان هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قرارګاه د برید په حال کې ول. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د مې پر 9 د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام بللی خپله نارضایتي درلوده. په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د ناڅرګند وضعیت سره سره لا هم ځینې خلک اوربند او سولې ته هیله مند دي. له بغلان ولایت څخه جلیلی یو له دغو افغانانو دی.
رادشي په سیاسي بهیر کې د ګډون وکړي. تاسو ګورئ چې نوی حکومت هم په توافقي ډول جوړ شو. هغوی د هم راشي توافق دی وکړي، له ورور وژنې دی لاس واخلي
او دیگر دست از برادر کشی، دست از هم دیگر کشی بردارن.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نری پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نړیواله موضوع رخلو. اروپایي ټولنې له آنلاین شرکتونو غوښتي چې د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته چې احمد شیبر وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه تور پورې کوي چې روسیا او چین داسې تبلیغاتو ته مخه کړې ده چې ډیموکراسي ته په ټیټه سترګه وګوري او خپل ښه تصویر اراده کړي. په هغه سند کې چې پرون خپور شو، اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د کورونا په اړه ناسم معلومات خپرې شي او یو شمېر درېم هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین آمدن د اروپایي ټولنې او شاوخوا ګاونډیو هیوادو په اړه ناسم معلومات خپروي. په دې سند کې ویل شوي دي چې روسیا او چین د ډیموکراتیکو بحثونو د کمزورۍ هڅې کوي او غواړي چې ټولنیزو اختلافاتو ته لمن ووهي. بل لور ته هڅې کوي چې د کووېډ-19 په ارتباط خپل ښه تصور نورو ته وړاندې کړي. راپور څرګندوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو سره معلومه شوه چې ناسم اطلاعات په اروپایي ټولنې کې هم ډیموکراسۍ ته او هم په دې ټولنه کې د خلکو روغتیا ته زیان رسوي. په دې لړ کې چې کوم اطلاعات بلاري او خطرناکه بدل شوې دي، په هغه کې به دا ده چې وایي د ځینو کیمیاوي مایعاتو څښل کورونا ویروس ته ګټه کوي یا د لاسونو وینځل د کورونا په مخنیوي کې ګټه نه کوي. اروپایي ټولنې له یو شمېر پاڼو لکه ګوګل، فیسبوک او ټویټر څخه مننه کړې ده چې په میلیونونو بلاري اعلانونه یې لرې کړي دي. همداراز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترو ډیجیټلي شرکتونو ستاینه کړې ده چې د کورونا ویروس ته ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده او ډېر دقت یې کړی دی. د ارزښتونو او شفافیت په برخه کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ویرا یوروا خبریالانو ته پرون وویل هغه راپورونه چې دا شرکتونه د خپلو میاشتنیو فعالیتونو په اړه ورکوي چې د کورونا ویروس خپراوي په اړه د دې ناسمو اطلاعاتو مخه نیولې ده باید تر دې مفصل وي چې تر اوسه یې خپره کړې دي. د زیاته کړه چې شرکتونه باید خلکو ته دا زمینه برابره کړي چې نوي ګواښونه په مستقل ډول تشخیص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جانس هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې 1.6 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې څه باندې 4,12,000 کسانو خپل ژوند تر اوسه له لاسه ورکړی او له دې ډلې 1,80,000 د اروپا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی وای په هلمند کې یو من غنم په 300 پاکستانی کلدارې دي. هله ده چې حکومت پاکستان ته قاچاق مخاونیسي. بل اوریدونکي میر احمد ملت پال لیکلی له هلمند وای دی ولسوالیو کې ډیر خلک کورونا نیولی، خپل صحت ته پاملرنه نه کوي او باید افغان حکومت پاملرنه ورته وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای سول ته د ولس هلې ډیرې شوي او باید دغه فرصت کې نور خند رامنځته نشي. فضل کریم درویش له پکتیا زاجاریو بل کلی وای سوله کلا د جنگ بلا د مکسوله غواړو الله د نور هوا ته سوله راولي. بل اوریدون کی خان محمد اسلامیار لیکلی د هلمند وای د هلمند عدلی ولسوالۍ کې زیات شمیر خلک په کورونا ناروغي اخته شوی دي چې یو شمیر مړ شوی هم دي او حکومت باید لابراتوارونه هلمند ته هم راوړي. تازه خان سمسور لیکلی دی لننګرهار او په جلال آباد کې کورونا ځپلو بي وزل کورونې سره د حکومت لخوا مرستې نکېږي. او یو اوریدونکو اسماعیل دانش په حمله لننګرهار لیکلی وای ولسمشر غنی نه غواړو چې د سولې لپاره کار وکړي. د دې اوریدونکو پیغام سم نه لستل کیږي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ 813 شمیرې ته اس ایم ایس راولېږئ. موږ به مو په راتلونکو خبرونو کې پیغامونه درته خپاره کړو. په کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د شخړو د هوارولو لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي استازي هیله ښکاره کړې چې بین الافغاني مذاکرات به ژر پیل شي. طالبانو په زابل کې د حکومت اته بندیان خوشی کړل. طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا اته تنه پولیس او عسکر دي چې خپل کورنیو ته واستول شول او دا لړۍ به ادامه پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان یو جګپوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پلاوی به په ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دغه راز به د افغان کډوالو په وړاندې د وروستیو پیښو په اړه له ایراني چارواکو وضاحت وغواړي. په سمنګان کې د سکرو په کان کې د ایسارو شوو کارګرو د ژغورنې هڅې روانې دي. په دې کان کې د سې شنبې په ورځ 14 وشوه چې دوه تنه یې سمدستي ووژل او 14 تنه نور د کان په 200 مترۍ کې ګیر پاتې شول. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوځیانو د غزمی پر موټر د سړک د غاړې ماین 14 وشوه. په دې پیښه کې دوه سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د تاجکستان پارلمان پریکړه وکړه هر چا کې په بې پروايي بلکې کورونا وایروس انتقال کړی وي مجرم پیژندل کیږي. او د دینی ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې ازبکستان او سودان د هغو هیوادونو له لست څخه ایستل شوی چې دا ازادۍ پکې ډېرې نقص کیږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو. د کندوز اوسیدونکي او ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د تشخیص د مرکز د نشټوالي له امله د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو پایلې په ځنډ سره اعلانېږي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور ته او ورپسې هم اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د کندوز خلک او ولایتي شورا وایي په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشټوالي خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کندوز د شمال ختیځ ولایتونو د زون مرکز دی او دلته باید د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ شي ترڅو د کورونا وایروس د مشکوکو پیښو سمپلونه په خپل وخت سره معاینه او پایلې ژر اعلان کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو اجمل کاکړ او رحمت الله همنوا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې موږ وینه ورکو باید وینه همدلته موږ زر په زر د مونږه تجارت لاس ته راکړل شي چې مطمئن شو هغه څوک چې قرنطین کوي کور کې قرنطین کې کسبخانه کې سبخانه کې بستر وي وختونه کوو له دولت نه له مرکزي دولت نه د عام روغتیا وزارت نه چې تر څو دوی د تشخیص مرکز چې ډېر اساسي ستونزه دی موږ ده دلته پرانیست.
په سلهاو کسانو خپل د نه ورکړې ده اما متاسفانه د دوی نتیجه نه راغلې. عام وزارت عام محلي مسلین د خلکو په سترو کې خاورې شیندې. یوه هفته بعد لس ورځې بعد دلته مرکز جوړیږي اما متاسفانه هیڅ شی تر اوسه درک نه لري.
دوی زیاتوي په کندوز کې د کورونا وایروس تشخیص مرکز نشتوالی د بدخشان، تخار، کندوز او د بغلان ولایتونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال رفیع الله هدایت په دې اړه وویل
د تشخیصي مرکز باید جوړ شوی وای، پرانسل شوی وای، ځکه دلته به حوزوي روختون ده. خلک د بغلان، تخار او بدخشان دلته راځي مراجعه کوي چې هغه صحیح ستونزې دلته حل شي. خو له بده مرغه دلته دا مرکز نشته. کوم ناروغان چې دلته راځي د دوی ټیسټونه اخیستل کیږي ډیر وخت وزي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای په وار وار دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې ورته پاملرنه نه ده شوې.
هر چه عاجل مرکزی تشخیصی لابراتواری تیپ وایروس کرونا را تشخیص بکنند ایجاد گردد.
موږ په وار وار له مرکزي حکومت او د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کړې چې په کندوز کې د کورونا وایروس د تشخیص مرکز جوړ کړي خو تر اوسه پورې زموږ د خلکو دې غوښتنې ته توجه نه ده شوې. د کندوز دیوالي وایي نسمت الله مرادي بیا وایي د ولایت رهبرۍ دغه موضوع د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې کړې ده او تمه لري چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت اقدام وکړي.
دا د وزارت سات عامې مسؤلیت دی او په دې برخه کې له موږ سره ژمنه هم کړې ده او بار بار موږ په لیکلي بڼه باندې په رسمي توګه د کندز د خلکو دغه اړتیا ورسره شریکه کړې ده. امیدواره یو چې په نږدې ورځو کې کندز لپاره د کورونا تشخیصي لابراتوار جوړ شي، ځکه چې موږ ساختماني چارې او کوم کارونه چې د ولایتي ادارې پورې مربوط وو هغه پای ته رسېدلي.
د دوی په خبره کندز د شمال ختیز ولایتونو د زون مرکز دی او د کورونا وایروس د تشخیص مرکز نشتوالي له کبله اوس مهال له بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو څخه د کورونا وایروس د مشکوکو کسانو سمپلونه د تشخیص لپاره بلخ او کابل ته استول کیږي او پایلې د یوې اونۍ په تیرېدو سره دغو ولایتونو ته رارسیږي، چې دې مسلې د شمال ختیځونو خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و باورې چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چپتیای سکوت او د درېمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانه ورکړه، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې ګویا زه کولی سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوی سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوی سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم، نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د دې روحي جسم چې مثال بل څوک د دې ورور د دې پلار یا بچای نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي تر هغو نور مضنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه به د افغانستان حکومت د اتهم کال نه راپه دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي، د دې راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو غوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه وکړله، بل آخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه د الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي د دې زورونې په رابطه کې چې زورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نورکون کې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګای مخته مکیږدی. بل دا چې هغه آله د ذبحې دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدی تاسې ممنوعیت راغلی، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس بله درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه یعنی 25 نه تر 30 کالو دی او چا د بند سزا به د دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل راځه شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. قلم مې راوچت کړل، ما ویل تا باندې غزل لیکم، ستا پس پین رخسار پس پین جمال باندی غزل لیکم.
خط فرما دستنم راغی کس بوش ویشوان با حالنگی خط فرما.
قلم چه وقت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل چخه یا د تمدن لدیرو پخوانیو توکو او ابزارو چخه دی.
ارزښت پته کې دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و.
او د قلم د ډولونو پاکله څومره پیږي؟
بیت قلم دی، خودکار دی، خود رنگ دی، پنسل دی، بعضی چې هغه نه لوړ دی پورته دی 0.4 ورته وایي چې هغه هم قیمت دی هم خط خی دی.
نن په همدې عقل خبرې کوو. په پیل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم په هکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره. وسی ځوانانو راشئ، وسلې کېږدئ، ځوانانو راشي وسلی کیک دی قلم را واخلی چې وطن آبادونه. تجربو خودلی هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل، د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوی کړلی. په همدې قلم کولی شو چې ټولنه نیکمرغه کړو، ولس ته معنوي روزنه ورکړو. د قلم په زور کولی شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوی د باطل مقابله وکړو. که قلم نه وای کتاب به نه و، که کتاب نه وای علم او زده کړه به نه وه، که علم او زده کړه نه وه، بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تورو تیارو کې ډوب و. د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکي جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي، شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي. خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري، تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالي او آرامي راوړلی شي. قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی. قلم معلم دی، قلم ډاکټر دی، قلم خطیب دی، قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی. د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی.
قلم د بشر د ژوندانه له پیل څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غوښتنی او خپل پیغام رسول د همدې قلم له لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی قلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدله. دا چې هر څه دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه وه، دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت درلودی. د اډوکو څخه، د لرګیو، د نل څخه، د اوسپنې څخه کلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 50 قبل میلاد کې خپل د بلن نهرینو، یونانیانو، د مصریانو دې ته پام شول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیزه اوسپنې قلم جوړ کړو. هغه نو کوټه ورکو شاوخوا 2500 کال په خوا څخه را پیلیږي. دغه سي معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي قلم، البته 40 کال وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه د یو امریکایي خودکار قلم اختراع کړ. په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار قلم اختراع کړ. البته دا سوي کېده چې د طلا نوکبو درنګ څاڅکې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل قلم جوړ کړ.
خغلې دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت لوجه په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپل د قلم یادونه شوی ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط لخوان د قلم به نږدې په هر بیا بند شمار د نورو حرفونو څکړم چې والی پی دی درې پیوند. او یا هم بل شاعر وای پوه به بګړي قلم به توره د بابا کړم، دا نړۍ قام به د وختو سره آشنا کړم. په قطعه یو ششه که به ورشه واچه و ورشن که به رنگ توی که پاقه بندی به دغسی پا ککراوه و خط به پلیکی. موج یو دول خاص مخصوص کلمان نور هم در لودل، دا به پشیدو بندی ککریدل، پر سپیر کاغذ به پاقه بندی خط لیکل کرده، دا خط به بیالی جل کرده چند نسل وستالی کم چند چی به ورسیده لیوه هغه بیا پر داغه لیکل سیوی کاغذ بندی یری شندلی اغی یری چی بپروشندلی دا حروب برجسته سول او خط به بیا الوستل کرده.
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکی اساق مومند روخانوی:
ځینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم دی چې دا خبرې بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنی نه ورکوي چې لیکل وکړي، زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته. مثلا په یو شعر کې وایي: ما بې وینو ما بې ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړی ترېنه سر دی. ځینې خلک وایي داسې اصطلاحات د قلم په باره کې: په قلم دې برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بله اصطلاح: قلم دې مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دې مات شه، ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ښه لیکوال ده، ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره ویل د نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې یو چانه ښه نه راځي، بیا وایي چې قلم دې وچ شه. نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي، مشران خلک راځي، نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال رازده کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقش کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي: که څه هم خپله نالوستی دی، خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم ورسره یې د جنګ و جدل به نه راځي. او قلم نه یې داسې لکه دا اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت دم دغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړم. خپله خو قلم سره مې کار نشم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر یې اخلي چې په کار یې. بیگ قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې هغه نه لوړ دی پورته دی 0.4 ورته وایي، چې هغه هم قیمته دی، هم خط ښه دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاس دا موږ د پاره نو یار دي. دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابي بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم وو. فقال له: اكتب. ورته ویل: ویلک. قال: ما اكتب. ویل: څه ولیکم؟ قال: اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق. وایي: مخلوقات او تقدیر ولیکه مخکې له دې چې پیدا شي. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله دا، چې له ټولو مخلوقات او ټولو هستین او ټولو موجودات نه غیر له الله نه له ټولو نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږله او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه الله. په اول ورځ د وحی باندې، په اول آسماني تعلیماتو کې، او د آسمان رابطه له ځمکې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په هغه کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذي علم بالقلم الله دی قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی دا ارزښت په دې کې نغښتې د قران لومړی قلم یاد کړی او دا رقم دوهمینه سوره چې د قران راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی دا سوره قلم نون والقلم وما يسطرون دلته الله جل جلاله دا دوهمه سوره ده یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علی السلام ته سوره علق اوله کړه نازل سوره او سوره قلم دومین صورت د پدی کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی دا چې دی ارزښتناکی او د دې ارزښتمندی او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ موسم لوار سترګو ته دریږي زکه قلم او کاغذ یو دی بل بشپړون کی دی د همدې لپاره خو په راتلونکو خبرونه کې د کاغذ پاکله معلومات درته وړاندې کوم. هیله ده چې وایوي د اوس لپاره د خدای په امان پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو